دکتون با رسوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساده خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې افغان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدی. دا هم اوري چې په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده شبکې د پراخېدو او فعاله کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو په سر کې له حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه، او د بی سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهور ریاست د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسلوال طالبان جګړې ته راستوي.
پاکستان امنیت تعهداتو کې کده بودن با امنیت تعهدات خود وفا نکرد.
دوی وایي پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي، هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
ما از پاکستان میخوایم که راجع به متعهداتی که کده بودن اقدام کنند.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هره هڅه وکړي، خو ښاغلی مینپال وویل چې اسلام آباد تر اوسه خپل وعده په عمل کې نه ده ترسره کړې. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون سه شنبه د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیال پار وی نیګرد سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نیګرد ډاډ ورکړی چې له افغان حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان سره به په هماهنګۍ کې د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي چې داوطلبانه خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنېدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشتي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 2000 افغانان په فنلند کې د میشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي، او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. په خوست کې د انتخاباتو د سیمهیز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانۍ به د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون سه شنبه وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به پر ټاکنیزو بهیرونو مثبت اغیز ولري.
یو باید انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظه مسؤونه وي، بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکول شي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار ښایي په څلورو میاشتو کې بشپړ شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د بی سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي په افغانستان، یمن، سوریه د دوی پر روغتونونو کې هم په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. د دې ادارې د مشر ژوان لو تر انتقاد وروسته د امنیت شورا 15 غړو یو پریکړه لیک هم تصویب کړل. پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مرستندوی ادارو او روغتیایي کارکوونکو امنیت وساتي. د بی سرحده ډاکټرانو عمومي مشر ویلي چې د امنیت شورا څلور دایمي غړي باید پر روغتیایي تاسیساتو د حملو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي. د ژوان لو په وینا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف، او په سوریه کې د روسیې ځواکونه په دې حملو کې لاس لري. د سوریې په حلب ښار کې د بی سرحده ډاکټرانو پر یوه روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 500 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د بشار الاسد رژیم چې روسیې ملاتړ کوي باید په دې اړه حساب ورکړي. او امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حال کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکو سیال ټیټ کروس په انډیانا ایالت کې له ماتې وروسته له کاندیداتورۍ لاس په سر شوی دی. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر له انتخاباتي ټیټ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالډ ټرمپ به له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. رینس پروبوس پر جمهوري غوښتونکو غږ کړی چې یو موټی شي او د ډیموکراټ ګوند کاندید هیلاري کلینټن ته د ماتې په ورکولو سره تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. کیری پرون سه شنبه د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړو پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر یوه روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول وغندله. دوی موږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حملې په شدت خندو. موږ له ټولو خوا غواړو چې مسؤلیت خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي. ریپورټونه وایي چې په حلب کې پر یوه ملکي روغتون لګېدلی راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ډلو لخوا توغول شوی و. په حلب کې د جګړې له امله دوه میاشتې اوربند مات شوی دی. او روسي خبر هغه دا چې د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورونو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو وزیري عسكر ووژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1949 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. ریپورټونه وایي چې د دوشنبه لورځ راهیسې په دې سیمه کې روانې نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. په ناګورونو قرهباغ کې تر لنډې نښتې وروسته د اپریل په 15 بیا اوربند اعلان شو، خو ویل کېږي چې په جګړه کې دواړو ښکېلو خواوو له موافقې سرغړونه کړې ده. ناګورونو قرهباغ د آذربایجان غرنۍ سیمه ده چې د نویمې لسیزې په پیل کې ارمني ځواکونو ونیول او په سیمه کې درنه جګړه پیل شوه. هغه مهال په جګړه کې تر 1500 زیات خلک ووژل شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد حدیث پردیس څخه واورېدل. افغان حکومت وی پاکستان د لومړی خپل ژمنې عملی کړي، بیا بل طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره څلور اړخیزې غونډې پیلېږي.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی.
د نړۍ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې د القاعده د پخواني مشر له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو ځل بیا د دې شبکې د فعالېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه اورئ.
مالدا درویشی مونږ هغه تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست ساتئ. تاسو ویوئ چې خپل بچیان مکتب کې واچوئ. زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي، لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی.
د ازادي راډیو خبرونې په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغانستان د جمهور رئیس دفتر د عزیز د خبرو پر وړاندې ویل چې جګړه د پاکستان له لورې پر افغانستان تحمیل شوې ده. نور جزئیات د فرشتې جلانځی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پیل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لورې تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان وسوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار وي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دواخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبی.
ښاغلی مینپال یو وار بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
محمد دلچی د افغانستان حکومت وی که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړی له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډې لړۍ نشي پیلېدلای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په یو مرکه کې ویلي چې افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړه یې نشي حل کولای. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې د افغانستان حکومت په وروستیو کې د بل اقدام ډېره یادونه کوي، خو بل اقدام د ده په خبره په تېرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. سرتاج عزیز اسلام آباد ته طالبانو د پلاوي د سفر خبر هم تایید کړی او وایي چې د سیاسي حل ځلې یوازې نتیجه ورکولی شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې سوله نه غواړي د جنګ اعلان کړی دی، پر سیاسي هڅو د پاکستان ټینګار ځینې پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. یو شمېر څارونکي داسې باور لري چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې رول کمزورې شي، نو کله چې افغان حکومت د مذاکرو پر وړاندې خپل دریځ سوړ کړي، پاکستان یو وار بیا په دې اړه هلې ځلې چټکې کړي. فرشتې جلال زید ولسمشر د وایان له مرستیال دواخان مینپال سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د سرتاج عزیز د خبرو پر وړاندې د افغان حکومت دریځ څه ډول دی.
موږ د خپلې دفاع لپاره مجبورې د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار وي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هره نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې پر برسیره کولو باندې یو اربیا ځان مطرح کړي د افغانستان په ارتباط، نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د حل لاره جنگ او جګړه نه ده، په عمل باندې اقدام وکړي، ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کې ولې د جنگ لپاره طالب رالیږي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان څخه غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وسته د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه 15م دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لارې کړی دي د غل لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملا ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې ته کښېني، جګړې ته دوام ورکړی دی. معلومه سوې ده او دا کسان هغه دي شي هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده د شاملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د سولې اړخیز کمیسیون لارې نورو ناس دوام ورکوو.
تر ترغه پوری به پوځي عملیات روان وینو
کاملا ما مخکیم درته وی چې جګړه پرمور باندې تپل سوی ده مړه دي مسولیت لرو چې د خپل خلکو د خپل خاورې او د خپل نظام سره دفاع وکړو
مخکې داسې ویل سوی چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي هغه دوسیه تاسو تر کومه ځای په مخ پوتله
دا یو پروسه ده کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړه دا پروسه ده او دا پروسه به خپل مراجعو څخه تعقیبیږي
یعنی دا پروسه شروع شوې ده
نو کله چې رئیس جمهور ویل هم دا معنا ورکړي
د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت د دریس په اړه مو د افغانستان د جمهور رئیس د مرسیال وان او مینپال دواخان مینپال څرګندونه ورولې
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي
تنافس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسه دي راډو څخه
ل احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت خبره کړې دي
نیویارک ټایمز ورسپانی لکندهارا د اورسکان لور ته د لوی لارې پر سر د افغان ټاکنو د عملیاتو مسله چیرلې ده ورسپانی لیکي چې طالبانو د لارې د دې لپاره نیولې ده چې دوی غواړي د اورسکان مرکز ترين کوټ ونیسي نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په روسي میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې د جګړو تمرکز پر هلمند دی یاغیانو ناڅاپي پام ترين کوټ ته اړولې ده د ورسپانی په باور روس تر دې چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د اورسکان امنیت قمندان متی الله خان ووژل شو د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن شو او د ترين کوټ لارې نږدې له ټولو ولسوالیو سره بندي شوې دي اوس چې د کندهار ترين کوټ لاره طالبانو تړلې ده په ترين کوټ کې د خوراکي موادو بې زیاتې شوې دي د ترين کوټ کندهار د لوی لارې د پرانستلو لپاره د کندهار په شاولي کوټ او میانشین ولسوالیو کې عملیات روان دي نیویارک ټایمز د دې جګړو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو ته تلفات اوښتي دي او افغان ځواکونه د هغو ماینونو په سلو بوختي چې طالبانو کړلې دي د لویدیځ وی بلې ورسپانې بیا د یو افغان ژباړون کې د پناه اخیستلو مسله راخیستې ده چې په افغانستان کې طالبانو د مرګ واښ ورته کړی وو یو بریتانیایي سیاستوال د خپل حکومت له لوري د افغان ژباړون کې ننګیالي داوودزي د پناه اخیستلو د غوښتنلیک پر ردېدلو سخت انتقاد کړی دی د ګارډین رسپانی په وینا په د اشډاون د بریتانیا په خوانی سیاستوال او ډیپلوماټ چې لکلونو رئیس د هغو افغانانو د پناه اخیستلو په برخه کې اسی کړی دي چې په افغانستان کې د جګړو په ډګرونو کې ژباړې کړې دي د داوودزي د دوسیه ردېدل غندلې دي د ګارډین په وینا ننګیالي داوودزي درې کاله په هلمند کې له بریتانیایي ځواکونو سره ژباړه کوله خو کله چې په بریتانیا کې د پناه درخواست رد شو او ترې وغوښتل شول چې له دې هیواد ووزي ځان یې ووژه بلې بریتانیایي ورسپانې ډیلی میل لیکلی دي چې نه ویشت کلن داوودزي قاچاقونکو ته پیسې ورکړې وې او په خواري یې ځان بریتانیا ته رسولی وو داوودزي دې ورسپانې ته پخوا ویلي وو چې بریتانیا د دې لپاره د ده د پناه درخواست رد کړی چې معلومه شوې وه په ایټالیا کې د ده د ګوتو نقشې اخیستل شوې وې د ورسپانې په وینا داوودزي ته ویل شوي وو چې په ایټالیا کې باید د پناه درخواست ورکړي
د القاعده د پخوانی مشر د وشل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي افغان او امریکایي چارواکو منلې ده چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره همکاري زیاته شوې ده تفصیل له نوري اورو
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وشل کېدو پنځه کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي برتانوی انډیپندنت ورسپانه په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیوړی کېدو په اړه د دغه ډلې نوی جهادي متحدین د اسلامي دولت ډلا او طالبان بللی دي اوسامه پنځه کاله مخکې د 2011 کال د مئی میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یو ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي، یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابه کې فعال و، چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 شپېته هوایي حملو په نتیجه کې بېرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښيي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوی ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری اړخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې یې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سرته ونه رسي، نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د برېتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوې. د 325,000 کسیز افغان پوځ تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي. په تېرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکیني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسېږي، خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، دواړو خواوو ته تلفات هم اوختي. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. که د سید کرم د دې پیښې په اړه جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
مننه. لکه څنګه ستا وویل، د پکتیا سید کرم ولسوالۍ بډم کند سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته وه د پولیسو. هماغه پوسته باندې د شپې په 2 بجې برید شوی. د برید په پایله کې د سیمې اوسیدونکي وایي سی پوستې نه په پوسته کې چې څومره وسله افغان ځواکونه وو، هغه 4 کسې وژل شوي او ځینې وسلوالو له ځان سره بولی دي. ولې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران چې اوس په سیمه کې دی، هغه وایي چې د سیمې ته تللی د شپې لخوا د د پوسټې نه دفاع کړې ده او درې وسلوالو طالبانو مړی عمل ته پاتې دي او تر اوسه پورې د خپلو مړو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. خو قادر ګل زدران وایي چې د دوی هیڅ وسله او مهمات وسلوالو له ځان سره نه دي وړي او د دوی یوازې څلور کسه وژل شوي او دوه کسه یې سطحي ټپیان دي بلې مراد شوي.
تپان صاحب بالعموم د سید کرم ولسوالۍ یا په عامه کې د پکتیا امنیتي وضعیت په دې ورځو کې څه ډول دی؟
مننه مراد صاحب. د پکتیا ولایت امنیتي وضعیت په مرکز کې او په اطراف کې د تیرو دوو کلونو په څیر نه ده چې امن یې تر ډیرو لرو سیمو پورې رسېده. سیمې نامنه شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم وایي چې ډېرې سیمې دوی حکومت ته په نښه کړي دي چې هغه باید حکومت هغلته اکمالات ورسوي او هغه سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي. تاج محمد منګل د ولایتي شورا غړی دغه وایي چې په ولایتي اداره کې په ولایتي نظامي اداره کې د امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي د دې باعث ګرځېدلې چې پکتیا ولایتي ولایت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي او مرکز نه دوی ته مهمات نه ورکول کېږي. کله چې دوی د چارواکو سره خبرې کوي دوی وایي مهمات نه لري، هغه وسلې او کسان چې دوی ته په کار سیمو کې د هغوی لپاره هغه شته ستونزې ټولې د دې له وجې دي چې مرکز دوی ته پاملرنه کمه کړې.
تپان صاحب، اوس چې لکه تاسو ویل چې څو کلونو کې دغلته نسبي امنیت و او لرې پرتو سیمو پورې امنیت و، بیا هم په پکتیا کې د بیا رغونې کارونه وشول او که څنګه؟
په تیر یو نیم کال کې په پکتیا کې داسې یوه پروژه نه ده پلې شوې د بیا رغونې په برخه کې چې هغه خلکو ته د دې ځواب سي چې مونږ یا ریپورټ پې کړی یا مونږ لیدلی یا مونږ سیمې ته ورغلي یو چې خلکو ته څوک په نمونه کې وړاندې کړي چې حکومت د بیا رغونې دغه کار کړی دی. نو د نامنۍ یوازینی لامل هم دغه دغه کسان چې پخوا د بیا رغونې په پروژو کې مصروف وو، د کلیو اطراف خلک، هغه اوس لارې بدله کړې ځکه کار نه لري. وسلوال ورته پیسې ورکوي، څومره چې تحلیلګران سره زموږ خبرې شوي دي، وسلوال ماشینه ورکوي او د معاش په مقابل کې هغلته په جګړه کې بوخت.
ډیره زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې د پکتیا د امنیتي وضعیت دغلته تېره شپه په سید کرم ولسوالۍ کې د امنیتي پیښې او په دې ولایت کې د بیا رغونې د پروژو د نشوالي په اړه د خلکو د شکایتونو پر بنسټ وروستي معلومات درسره شریکول.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د دې بنسټ غړو د سې شنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناسته کول چې د دې ویب سایټ فعالیتونه به له ښځو سره د زور زیاتي په کمولو کې لویه برخه واخلي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ښځو او ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ وایي چې د دې ویب سایټ فعالیت چې د نقشې طرز په نامه یادیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې به د زور زیاتي پېښې کمې کړي. د دې بنسټ غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نقشې طرز د ویب سایټ د پرانستلو پر مهال وویل چې د هېواد ټولې ښځې او نجونې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي چې خپلې ستونزې د همدغه ویب سایټ له لارې له دوی سره شریکې کړي. د دغه بنسټ د جنسي زور زیاتي پر ضد د کمیټې غړی شهلا فرید د دغه ویب سایټ هدفونه داسې بیان کړل.
دا ویب سایټ چې د نقشې طرز په نوم یادیږي د جنسي زورونو هغه قربانیان چې له رواني پلوه د تحصیل او کار چاپیریال پرېږدي او د یوې قربانۍ سوي په نوم نومول کېږي، دا ویب سایټ ورته یو مناسب ځای دی. څو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړي، موږ ورسره د همدې ویب له لارې مرستې کولی سو.
مرمن فرید وای په دې وروستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې له ښځو او نجونو سره د زور زیاتي پېښې زیاتې شوي او په کار ده چې پر ضد مبارزه وشي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د څیړنیز بنسټ د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټولنه کې 93% ښځې او نجونې له جنسي زورونو سره مخ دي او 90% یې په روزنیز چاپېریال کې له ورته ستونزو سره مخ کېږي. دا بنسټ دا هم وایي 80% ښځې او نجونې په کاري چاپېریال کې له جنسي زورونو کړیږي. په ورته وخت کې د یاد بنسټ رئیسه زرقا یفتلی وایي چې د نقشې طرز د ویب سایټ له لارې ښځو او نجونو ته دا روزنه هم ورکول کېږي چې څنګه له ځانه دفاع وکړي.
زمانی که یک دختر خانم با آزار اذیت جنسی مواجه میشه، از
کله چی ونجلی یا شده ل جنسی زورونی سره مخ کیږي، پر ونی لحاظ زیان مومي. موږ ل ځان څخه د دفاع ټولګي لرو چې دا ټولګي په انلاین توګه ده. موږ په دې برخه کې مشاورین لرو او جنونه او شذو ته د ځان د دفاع مشورې ورکوي. دا مشاورین په دې برخه کې شذې او جنونه روزي.
د خزو ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وای چې له خزو سره وګل غول په غا کې نیول غاغه او شپېلې ورته وهل لارې نیول ورته زیر کېدل په ټلیفون او فیسبوک کې د هغوی زورول او داسې نور هغه موارد دي چې خزي او جون پرې زورول کیږي.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ بسمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس اتنی می بجې شوې دي. له محمد حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان حکومت وای پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې امله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قره‌باغ کې پرون سه شنبه یو آذری عسکر ووژل شو.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره لتاس سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکنی ولې او خپل ستونزې را سره شریک کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه واورو. زمانوم رحمت
الله دی ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدغه ده چې زمونږ کور په پاکستان کې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي والدم زندگی کوله. کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي یزې زما بچیان مکتب نه ویسل چې مکتب نه ویسل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وال مال بچا کډه راوخلې راځي. بیا زه تورخم پورې مخې ته تله وم کډه مې راوصله دیخوا. بیا دلته غوږ کور نه لرم. بیا مې خېوه کې کورونی په کرا باندې بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته ویل چې دغه کارو کې دیو په سپارچو باندې د اسلام آباد ټاپه نه لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه دلاړ مشرین ته حالت ریزه وکړه چې دا ریزه به راځي کې وزارت معرف ته. بیا هغه دینه بستا دا مکتوب درکئ دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکئ مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد ته مونږ ته مکتوب راکئ منگ بداستہ معشمان داخل کو بیا جما جلال آباد تلاڑ مال تو وزارت مہاجرین کی میں ریزو اکڑلا اگر جانے ریزو سرا دیدیو تذکیرو سرا دا مکتوب مر سرا را کو بیان وزارت مہاجرین سے معرف کی کرما وزارت مہاجرین کی دا مکتوب را کو چی دیدی مشکل وزارت معرف کی باید سل در سل فیصد حال شی دل تا جراغ لما بس اندقا یو خبر دا چی سبا را گوارو بچان دی بل سبا گوارو کل وی امزا پاتی دا کل وی پلانی موین امزا پاتی دا کل وی دی رئیس امزا پاتی دا کل وی دی وزیر امزا پاتی دا مکتب کے خیر راضی دی وہی دی خود صدا کار کوشش ہو گئی بالکان داخل جی جی دا داخلہ ہو جی جی دا تباب ادغت جی یو لسم سنف تے جی نو پورے ودان آغوز مکتب کیا چولی دی درسونه وای او داخله نه لري یعنی فالتو نه ځیالتا او نام خدا زما بچان د زمنګ د لیسی دولسم سره والا عمر سره دغه نشی کوله مقابله نشی کوله چار وخت دی واری ز ما په ورځ غواړم چې امتحان دی نه وخلی زما داخله په خاره ده ک امتحان اخلي هم تر تابعدار ام کام دغه مکتوب ور کوي د ریاست د معرفت د جلال آباد باندې چې دغه الکان مکتوب رسمن ور کیږي د الکان داخل کوي او ک مکتوب ور کوي چې دا کسانو نه په معرف کې امتحان واخلې وزارت معرف کیا ریاست معرف کی یا ماده لیسه کې امتحان اخلي هر چې د امتحان اخلي زی ورته حاضر آمد یم درې ځلې ځال ته تلې مزګه چې نظامی مدونه موږ ته دغه د پسرلې چې راغله د دونه عملیاتونه په موږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم او درې ځلې می اجازه دغه څه په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل عسکرین تلې مال د وزارت په دروازه کې تلې یم زما احترام نه دی کړی حتی د مالک لانجم وکړله مالدا درویشی منگا غزی تاسو حفاظت دپاره چې په چوکي کې ناز ځای تاسو کار وکي ټلویزیونونو کې ریډیو غانو کې همدا غزی تاسو ویوي چې خپل بچان مکتب کې واجو عزت چې خپل بچان می په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی نو خیر دغه ټاپنه دی شوی دلته تاسو ټاپه گئی زما بچان پاتې نشي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې مکتوب ورکی پر اساس ته ماره باندې چې زما ماشومان الته په مکتب کې داخله شي داخل شي داخل چې رسمي شي الته بے سرنوش دریا سی زی مکتب دال درس وای هم مثال داخله نه لري رسمي نه دي
د انصاف پلټه کې
در رحمت الله سوند مو واوري دلان و مو غختل چې د سوند دې داوري په تړاوي د پوهنی وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کو د پوهنی وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل
موږ له ټول هغو افغان زکون کنه چې له بهر راځي یا قانونی اسناد غواړو هغه اسناد باید دې کارندوی کی چې دوی واقعا درس ویلې دوی واقعا مکتب ته تللی او دوی واقعا ویلې اته یې نشته په درس ویلې دا د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځانه نه صورت جوړولای او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړي چې په یوه امضا سره دې یو چان نه کله نه دوره دې درس تضمین کو بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو چې مخکې دې چې افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي او پر دې فکر وکړي چې د خپل اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي د خوندي امضا باید خوندي پیژندل شوی وي باید فزیکی وجود ولري قانوني وجود ولري حالت د معرف د موجود نمائندگی او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کی په ډیره خوښي سره موږ بچان جذبو او کچیر دغه اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضا وي د قانون خلاف دلته راځي هیڅ کوم د اسناد نه شورت امضا کولای او تر څنګه پراتلونکي کې د دوی پر سابقه باندې بد اغیز کوي کله چې دوی سابقه قانوني نه وي کله دولسم نه هم فارغ سي لساره چې دوی اسناد ارزیابي کوي کتل کیږي د دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم کوټه ازری په ویګره
کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونې خبرونه چې تاسو واوریدل خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسي خپل ستونزې را سره شریک کړي ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسو دا اړیکه شمیره مده 0992 9 3 خاولې ولرای
د انصاف پلټه کې
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن تاسو د نن ورځې د دغه پروګرام اوریدلو ته رابولم. قدرمنو اوریدونکو، باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو، او په دې هیله یو چې ستاسو غږ د اړوند چارواکو غوږونو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو، ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لاره پیدا سي. خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د حد تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړي. نور نو تاسو انتظار نه پرېږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو په خپرولو پیل کوو.
ډاکټر صاحب، تقریبا زما دا شل کال کېږي وچ ټوخ کېږي، نه بلغم ورسره شته او نه هم بل شی ورسره شته. سوه شي یخ شی یخې وبه، یا داسې یخ شی وخورم بیا ټوخم، او که چېرې ګرمي وبه یا ګرم شی خورم نو بیا نه ټوخم. نو دا مرضي تقریبا د شل کال څخه کېږي، اوس فلحال زما عمرشي اته دېرش دی. نو خو دوا نه یم کړي دي، هغه پیدا نه ده کړې. اوس داسې شی نه رامعلومېږي کوم شی وکړم یا څه راکړم.
ګران وروره، تاسو خپل نوم هم نو یاد کړئ، خو په صورت باید وایم چې ستاسو دغه ستونزه چې روغتیایي ستونزه ده، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجو څخه تر 3:30 بجو پورې خپرېږي. نو تاسو کولی سئ دغه خبرونې ته تلیفون وکړئ او خپل روغتیایي ستونزه هلته بیان کړئ، او دغه پروګرام میلمه ډاکټر به حتماً تاسو ته مشوره درکړي. دغه پروگرام مستقیم شمیره دغری 0 9 9 2 3 5 0 0، او یا هم بل شمیره 0 0 8 2 2 5 5. نو ستاسو د ناروغي د جر علاج په هیله بریالي اوسئ.
السلام علیکم، زګل خان یم د هلمند ولایت د نداجول سوالی څخه. زما دا خواهش دی چې دغه مر د مرجع په لارې په نمبر باندې ول خرځاته حکومت برابر السلام علیکم.
قدرمنو دوستانو، زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله زموږ د بیلابیلو پروګرامونو توپیر نه کوي، یعنی د یوې خبرونې پر ځای بلې خبرونې ته ټلیفون کوي چې هلته به ستاسو غوښتنې او ستونزې نه سي حلېدلی. د مثال په توګه زموږ دغه ګران اوریدونکي د ازادۍ اوریدونکو خبرونې ته ټلیفون کړی او داسې یوه غوښتنه یې کړې ده.
ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. برسل الله ما کدی هارون با چاپ اواز سندره نشه و سلام خدا ته.
نوگران وروره، کچیر تاسو غواړی خپل د خوشی کوم سندره واوري، نو لطفا د خوشکول سندره پروگرام ته ټلیفون وکړئ. دا پروگرام هر ورځ د غرمې د 12 څخه تر 2 بجو پورې خپرېږي. نو تاسو دا پروگرام ته ورونیسی او د هغه په ترڅ کې د ټلیفون شمیره هم اعلانېږي. نو تاسو لطفا دا شمیره یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړئ. تاسو ته خوشاله ژوند غواړم.
یا السلام علیکم، زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دعا، زما مشکل پیغام دغه دی ته محترم رئیس جمهور خاص څخه چې د هلمند ولایت د کوم دولتي خلک چې یا مایوب شوي دي یا زخمیان شوي دي یا مثلا تقاعد شوي دي، د دې ورته هیڅ خاص پاملرنه نه ده شوې، باید دوی دې پاملرنه ورته وکړي. بعد سلام و دعا می دغه پیغام دی چې د هلمند د ولایت د خلکو سره کوم ژمنې چې شوي دي هغه ژمنې نه دي عملي شوي، خلکو د معیبینو حقوق تر پښو لاندې کړي، د دولتي معیبینو ده. نو باید دوی ورته یو نمره مځکه ورکول شي، د یوې نمرې د کرایې وس دوی نه لري توان او طاقت. و سلام به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي راډیو د لارې. سلام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه عبدالناطق خبره کوم. سوالجی ته نو وای شو سوالا پم ذکر شه دا سایت قانون و منه یو څه باید طالبان د خپل شرطو څخه کیږي او حکومتونه د خپل شرطو څخه کیږي چې واره د سودی بازار امن څه سی بیا به ورسته پردا عباس کیږي چې سوال بیا به د سودی خبرې سره کوي او بلکې د شرطونه یې او باید ډیر شرکو څخه حکومتونه کیږي طالبان هم کیږي بیا سوال باندې سره کوي بیا له دې څخه سوال باندې سره کوي السلام په احترام
زدا آزادی رادیو فن اوریدون کیم زدا خپل پیغام د آزادی رادیو ته د هلمند ولایت څخه پیړم زما په نظر طالبان صلح غواړي خو طالبان د پاکستان په لاس وروره یارغمل دي دوی د صلح اختیار واک نه لري که هر طالب چارواکي د صلح زړه شکی یا د صلح اندېښنه په دې کې راوږي دوی خبر شي سم د لاس یا وژني یا ګرګي یا زندان ته شي وروره بین المللي او حکومت هم دا خواهش لري چې بین الملل د لارې د امنیت شورا له خوا پاکستان د تایوادونو زور واچي چې د وخت راځي چې طالبان سولي ته ورته چې طالبان سولې غواړي بالکل غواړي خو دوی واک او اختیار نه لري د بل فلاس ګر دی وسلام
السلام علیکم زه محمود د کندهار ولایت مرکز سنجوي څخه خبر کوم ما د ټوله ولست ټوله افغانستان د مشران څخه مدا هیله ده چې د کوم مزمل تجارت د پاکستان لاري کې او د په کراچي په سمندر کې یا پر د بری او ماصل په وجه کې د پاکستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو د هیله ده چې دا د پاکستان کوم تجارت مزمل تلاري کې د نړۍ اسیا ته باید پر دا باندې هم بندیزر کې وسلام به احترام
دا 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 زادی رادیو څه زدا پیغام لرم چې د سنگین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زیات خانمې زمو چې دا مټروانانو د کده سنگینی او کده زنداوري او کده کنداري او کده زرجو کې ساګور ته زدا پیغام لرم د زادی رادیو ته چې دا مټروانان دی را کړی ارزانه کې او د خیر څه دماسه کې ارزانه دي مونږ کړی اړه کړی دی وسلام دا زادی رادیو څه زدا پیغام لرم او چې دا غتیل ډیر ارزانه سی دی دا مټروانان زلم کوي را کړی دی ډیر ارزانه کې اړ یو معنا د ستړي زر کې دی دا د افغانستان خلک ډیر ستړي دي دا غتیل ارزانه دی او کړی هغه کړی دی او دا زادیو ته زدا خبره درته کوم السلام علیکم
السلام علیکم ورو زما نظر خدا د افغانستان کې تر سپور اسلامي نظام راغلی نه چې واقعي اسلامي نظام هیڅ کله ما من نشرات لای دا نو ټول خبره چې تر بزادي دي خو هیڅ معنا نه لري وخت ځای کول له وخت کوشي ده پاکستان نامن غواړي امریکای نه غواړي نه روس نه غواړي چین نه غواړي ټول دنیا ته امن به الله ورکړي او الله به په اسلام هغه خو امن ورکړي کله چې الله خوشاله شي السلام علیکم
مزدا خواهش د کندز ولایت د تاسو ولسوالۍ زغې زم مزدا واکو د میرا و د ولسواله د والي صاحب د وړو مقامات وزیران سره د امریکایانو په کندز کې دغه خواهش ده چې د مزدا تاسو ولسوالۍ کې د غار بچان کماله او جمالک چرسان ورته وای دغه ورته وای په مزدا وبلې د کړي د 230 کوی په کونه ولا او د وزیران ټول وړو مقامات خبر کړي دغه څنګه چې مزدا غم وخوړل شي دا په جدي سره دغه لاندې معلومات دغه جواب وخوړل شي
ہلو السلام علیکم ز عبد الحکیم د کومز دا ولایت د دشتیا ارچی د ولسوالی څخه دا پیغام سبتو پرون چې د باغلان کم وکیل او د شهروال مرستیال کم میلمانه و هغه حقیقت ویل چې د دې مظلوم ملت سره تبعیض کیږي 15 کیلومتر شاه د خط وشتل کیږي دغه حال عینی د اشتارچی کول سوالی کی هم دی او ټول کوروته وبا ورلکړی دی د مسلمانانو کښونه او د مسلمانانو اویلی مکمل پر دابل مخ راوړولې نو خواهش مې ده چې ما پیغام ژر تر ژره نورو مقامات سره شریک کړي والسلام
نوم یې فاطمه ده د ولسوالۍ خلک ته مسوزه ته چې وسوځم کړی السلام علیکم اعزائی کارکنان کتابر سیری افسات لحظه اشرف خانی او دکتر عبدالله ته هم ورسیږي او وز ما د دکتر عبدالله او اشرف خانی څخه دا ارزو ده چې تاسو کوم مهرباني وکړئ د دکتر صاحب عبدالله چې ایران ته سفر ولګوي او د خپل افغاني بندیانو پر برابر ده خبر اور سر شریک ہے کہ تبادلے پر برابر سے زمر د افغانستان بنجان جز مرتوس فارسی او د ایران د وتاش تو وسارو خیر خو هغه خبر هم سخت و نه رسید او بل تا دا کار ودی و نه کی خپل د ملت پر برابر باندې د زندانو ته ورغلی وای او د زندانو د زندانیانو معلومات و تا خپل حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیان سره سره کوم عمل او سره کوم رویه کیږي کلو کلو پنځه کاله په څلور کاله په درې کاله دا بنجان ناست خو هر کم دوسیه چې ولري د دوی محکمه لاندې کېږي پنځه کاله شپږ کاله څلور کاله درې کاله دوی ناستې بعد هغه محکمه کېږي یا لس کاله یا شل کاله یا پنځلس کاله یا عبدالعباس دغه محکمه کېږي مهرباني دې کړی وای ته به وزنه وای دا بنجان به ګرځېدلی وای پلاوی د دې حالات ځان تحصیل کوي حالې د سهوارې دي په ایران کې چې دغه انجلۍ ووژل شول د ایرانیانو له خوا څخه د هغې په اړوند باندې هم داسې هېڅ خبر ترلاسه نه کوي او مهم معلومات ترلاسه کوي. السلام
بله السلام علیکم زه حبیب الله د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي، خصوصا اشرف غنی صاحب ته او ډاکټر عبدالله ته. ما پیغام دا دی چې دوی د افغانستان د بندیانو په اړه چې په ایران کې بندیان دي د هغوی د محکمو په اړه ولې د ایران د دولت د حکومت معلومات نه کوي او د دوی سره پوښتنه وکړي چې دوی ولې ناستې او د دوی محکمې نه کېږي. ما خپل ورور په رفسنجان ښار کې بندي دی دا کل کېږي چې بندي دی د محکمه نه کېږي بغیر لکم مشکل څخه. نو پر دې بر علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محاکمې دا یو کال کېږي یا دوه کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محاکمې نه کېږي. نو زما خواهش او هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې د دې په اړه معلومات وکړي د ایران حکومت څخه چې د دوی محاکمې ولې نه کېږي. والسلام.
زما نوم عبدالله دی، فراه د ولایت څخه زنګ وام. دغه سربازان چې وایي درې لکه دوه پنځوس زره سربازان دي، حکومت یې ولې معلومات نه کوي چې معاشونه اخیستل کېږي؟ درې لکه دوه پنځوس زره د خدای په امان بالم وخت نه نیسم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما سلام یې ټول ازادۍ تر کوم کا اوریدونکو ته ورسیږي. نو سلام صاحب، د نو خپل رښتمنۍ صدر د تاسو سره ته نه درکې شو د جنگ په اړه درکې شو نه د میدان کې نه ولا تر دا به نو د ګنور ولا ته مرو نو سره چې په 15 سال جنگ یو ته را نه لا نو نو خپل د رښتمنۍ صدر دا به نه ولا نه ولا سلام. نو زه خان الله
رضوان ولایت د عبدل سلیم ما وطول افغانستان و مشران ته دا اعلان کړی پاکستان او مسکه کوي چې په خپل جوړ سره شروع راځي د دې جوړ نه راځي. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د مشابه د شهر څخه خبرې کوم. دغه د کابل پیسه چې کوم موضوع د پټاو چې وسوم نو په دغه کې ډېر مسلمانان په شهادت ورسېدل. کوم خلک چې ناست دي چې دا وخت خوشحالي پکې دا په تاسو موږ کړو دی او په ډېر به شرموس د شرمي سره قبلي وای دا موږ وکړي. نو دا یوازې ما زغ نه، دا د ټول افغانستان د خلکو او ټول وطنوالو د خدا زغ چې خوردي هغه دې چې ګور ته ورځي دا الله او قانون ته ورځي او ناس به متمنه یا په کوټه کې ناس یا په چمن کې ناس دي. ته خوشاله چې زه جنت زنګم الحمدلله او ته د وزخ تر وان ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي تو د وزخ تر وان د ټول مسلمانانو شهیدان او قاتل یې او ټول مسلمانان ته معلومه ده چې شراب خور پنجاتي غلام یې او ان شاء الله د وزخ تا په نصیب دي او د ټول مؤمنانو من د خوند کې تاسو په شهادت ورسول تاسو الله تعالی تاسو په دې ټول اسنه تیرې د جنت کې قدر ځان بوله ته د جنت کې قدر نه ته الحمدلله د وزخ که قدر ټول مسلمانان ته معلومه ده چې مسلمانان کښنا سږه دا تا په شهادت ورته دا کوم څه نه کوي دا الله پاک او د قران دا قانون دی. دا د قران څه غلط استعمال قران دا کوم نه الله پاک وای نه قران وای کدا الله دشمنه د قران دشمنه د اسلام دشمنه د افغانستان دشمنه دای د جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د تاسب دعا ده الله پاک مو دوزخ در زایکه زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسب الله او د الله د قران دشمنه نه است د الله دشمنه نه است او د الله د دین دشمنه نو تاسو نه زه په خپل شایسته کوته کې دا پروګرامونه لاسونه تیروي چې موږ مجاهد دا جهاد نه دا مقصد وکړي دا د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلک په شهادت ورسول ان شاء الله تاسو جاز تاسو زای بوم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مقرره کړی دا غزه ته روان یاست خوشالي مکوي د جهنمیانو بس ما له خاصه دا پیغام دی وټول وطنوال وټول کوم ته خدای په امان په مخه مو شو
ننګرهار ولایت څخه د خانجان خون کې د مرکزی خیمه اوسېدی کې او د توکل بابا د لسې برحال خون کې دا پیغام سپتومه د ګلن جوشه چې هغه چارواکي چې پاکستان په رهبری سره افغانستان کې انتحاري حمله کوي هغه باید هم اعدام شي و سلام
سلام علیکم زاد الحمید دلمن ولایت خبر کوم در ټول آزادۍ کارکون کو ته نیک اعلان سلامونه وای بعد له سلامه ایمای او تل دغه شورو طالبانو شکدي دغه د اسلام حرف او د طالب تکای جنه ها خوته دغه د دشنو مرکر سي چې د اسلام سره هیڅ تعلق ونه لري او د اسلام له ټکداري سره د اسلام ټکداران چې دی ځان بولي بعد له دغه سره هیڅ تعلق ونه لري ولې دا سیاسي موخه تخزان رسوي او استخبارات د دنیا کې ستیل دی ولا ټول ملت تباه کو ټول ملک تباه کو دا ټول اسلام تباه کو د خلکو او ولې لږونه دا ټکه لري چې بل په کابل کې سه حمله وکړه زموږ ځا کرے او نسی پر وړو پرته وي او ولې خلکو کیمرې ورته نیولې وي دا د دوی اخبارات د مرګ وکړه دا د دوی خوندې مندې د مسلمانې او سلام
قدرمنو دوستان دا هغه پیغامونه چې په دې ورځ کې تاسو د ازادي راډیو په پیغام ثبتولو کې دستګاه کې ثبت کړی و نو په دې هیله چې تاسو ژغ د مربوطه چارواکو تر غوږ رسیدلې وي او تاسو د یو شمېر اوریدونکو ستونزې حل شوې وي د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي غواړم یو یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند ښه روغتیا او خوشحالي په هیله تر راتلونکي خبرونه د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
اور میں بلدے پھنسی نہ کے دپرا دورا باندھ جاؤں یوم یوم فاتر آتا گی بلنے